تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوی د زبوريوال ککړ مو بیا هم په دې ساته خبرونه کوي. هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان او سیمې په اړه شمیر رپورټونه او شننې د خبرو دوی اونځي خبرونه هم لرو، خو تر هغه څو وړاندې به د دې ساته خبرونه واورو چې اسرائیل هم منډه وړاندې کوي.
سړی مشهورم به د مم خبرونو لنډی چارواکي وایي چې د محرم په ورځو کې د خبر پښتونخوا په ګډون ټول ملک د امنیت ټینګ ساتل لپاره ځانګړي تنظیمات کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په د اسلام آباد های کورټ تر حکم وروسته له اډیالي زندانه خوشې شوی او په جلال آباد کې زبردست شوی ماین چاودنې نن څلور تنه جوبل کړي. اوس د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې د محرم په ورځو کې د خیبر پختونخوا په ګډون ټول ملک کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره انتظامات کړي. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د پولیسو مشر ظهور اپریدی بیګا مشال ډوته ویل چې په روان کال کې په دغه ښار کې د ترګري 15 بریدونه شوي دي چې له کبله یې د دې ښار امنیت ډیر حساس دی. نوموړي زیاته کړه چې په ډیر اسماعیل خان کې یې د محرم په ورځو کې 6000 امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
د پولیس ټوټل نفری په ډی خان کې د محرم په هغه کې د شپې گزرونه پاس نفری ډیپلای ده. په نهم او لسم محرم باندې چې اول ځل په ډی خان کې مونږ د سلو نه زیاتې کیمرې نصب کړي دي په پروسیشن روډ باندې.
پاکستانی چارواکي وایي چې د پېښور، کوټه، کراچۍ او د ملک په یو شمېر ښارونو کې د شیعهګانو د جلوسونو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړي او د هیواد په یو شمېر حساسه برخو کې یې موبایل فون سرویس هم بند کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اسلام آباد هایکورټ تر حکم وروسته له اډیالي زندانه خوشې شوی او په ریوند کې خپل کور ته رسېدلی. پرون د اسلام آباد هایکورټ دوه قاضیانو اطهر مین الله او میاګل حسن اورنګزیب د ایون فیلډ د قضیې ضد د نواز شریف د هغه د لور مریم نواز او زو محمد صفدر خواست منظور کړ. د درې واړو سزاګانې یې وځنډول او د دوی د خوشې کولو حکم یې وکړ. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر احسان اقبال د عدالت تر فیصلې څو ساعته وروسته خبریالانو ته وویل احتساب عدالت د نواز شریف پر ضد هیڅ ثبوت وړاندې نه کړی شو.
اس ٹرائل نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کیس جھوٹا
دی مقدمے ثابت کړ چې دا قضیه په دروازه ولاړوه، پر غچ ولاړوه او پکی له قانون او انصاف سره سم چلن نه وشي.
نیب کوئی کرپشن کا ثبوت دینے میں ناکام رہا ہے.
د احتساب کمی د ریبلی د اسلام آباد هایکورټ د امر پر ضد با سپریم کورټ ته درخواست ورکوي. یادوي چې د جولای پر 6 احتساب عدالت نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صفدر ته د بند سزاګانې اورولې وي. وزیر اعظم عمران خان د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظہبی کې له ولی عہد شہزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره کتلی دی. له دې مخکې عمران خان پرون په خپل لومړی سرکاري دوره په جده کې د سعودي عرب له بادشا سلمان او ولی عہد شہزاده محمد بن سلمان سره ملاقاتونه وکړل. د متحده عربی اماراتو له ولی عہد سره د عمران خان د کتنې په اړه نور معلومات نه دي خپاره شوي، خو د سعودي عرب سرکاري خبري اجانس ویلي په سعودي عرب کې په ملاقات کې د دواړو وروڼو هیوادونو پر تاریخی اړیکو د هغو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په یو بیان کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د سیاسي، اقتصادي، دفاعي، تجارتي او کلتوري اړیکو په برخو کې د همکارۍ د پیاوړي کېدو په اړه خپل نظریات تبادله کړل. په بیان کې دا هم ویل شوی چې عمران خان د سعودي عرب بادشاہ ته پاکستان ته د ورتلو بلنه ورکړه. د خبر پښتونخوا پولیس وایي د ترګري د مالی سرچینو وچولو پر ضد یې یو څانګه جوړه کړې. د پېښور د ترګري ضد پولیسو ادارې مشر سجاد خان پر مشر ډوته ویل دا پرېکړه یې د ناقانونه پیسو د څارنې نړیوال ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په رڼا کې کړې او وار له مخه یې ترګرو سره د مالی مرستو په تور 122 کسان نیولې دي. نوموړي زیاته کړه دا څانګه به پلټنې کوي چې د ترګرو سره د مالی مرستو مخه ونیسي او د ترګرو مالی سرچینې وچې کړي. فاینانشل ایکشن ټاسک فورس یا ایف ای 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 خړ لیست ته اچولی وو. د دغه ټاسک فورس په سپارښتنه پاکستان په بېلابېلو امنیتي او اقتصادي ادارو کې د اصلاحاتو عملي کولو هڅې کوي. مشال ریډیو ته وګورئ. په جلال آباد کې د پردیشي ماین چاودنې څلور تنه جوبل کړي. د افغانستان د نګهار چارواکي وایي چې چاودنه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند برېښنا ریاست ته څیرمه د یوې هټۍ په خوا کې نن سهار نږدې 9 بجې د پردیشي ماین چاودنې له امله رامنځته شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عبدالله خویانی مشر ډاکټر وویل چې ټپیان پر وخت د جلال آباد روغتون ته بیول شوي. د پیښې ذمهوري تر دې دمه چا نه ده منلې. امریکا یو ځل بیا ایران د ترهګرۍ سره د تر ټولو ډېره مرسته کوونکی هیواد نومولې او پر ایران یې تور پورې کړی چې په مدني ختیځ کې جنګونو ته هوا ورکوي او حکومتونه کمزور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون خپره شوې د نړیوالې ترهګرۍ په اړه په یوه کلنۍ سروې کې ویل شوي ایران او لاسپوس یې په سیمه کې د بېلابېلو جګړو په شدت کې د زیاتولو او د امریکا ګټو ته د زیان رسولو ذمهوار دی. په سروې کې دا هم ویل شوي چې په نړۍ کې د کال 2018 او 2019 ترمنځ په ترهګرو بریدونو کې 40% کمی راغلی. او د اسرائیل د هوایی ځواک مشر نن پر داسې وخت ماسکو ته د خبرو لپاره ځي چې د روسیې د پوځ څارنې الوتکه د شام په ساحل کې په ډز راغورځول شوې چې پکې د روس د عملی 15 غړي وژل شوي. روس دا منلې چې د اتحادي هیواد شام د الوتکو ضد ځواک یې په خطایي سره د دوی الوتکه راغورځولې، خو دوی اسرائیل هم تورنوي چې د پیښې پر وخت یې د شام په ځواکونو هوایی برید کړی. بلخوا اسرائیل ویلي چې په 17 سپتمبر د شام الوتکه کو بلا امتیاز ډزې کړي او دې ته یې پام نه دی کړی چې د پیښې پر وخت په فضا کې د روسي جازونه موجود وو. دا ټولې مهمه مشال خبرونه او اوس هم د موسم حالو او کرنسۍ به په دې راپور کې ورو.
اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ او تود وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 2 بنو کې 10 او 15 او په کوټه کې 20 او 14 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل. د بلوچستان په پښتنه سیمه کلاسیف الله کې د هدفي وژنو پر ضد د وخت د ټولو ګوندونو ګډ احتجاج دوام لري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر د سزا تر ماتلې وروسته خوشی شوی دی. د مسلم لیگ نن یو مخکښ وایي دا مقدمه پر دروغ ولاړه وه.
اس ٹرائل نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کیس جھوٹا ہے.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویل تر هغه ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
موږ تر اوسه تقریبا 8 پولیسونه رجسټر کړي دي چې کار فاینانسینګ په نمن کې او پالیسی انویسټیګیشن شروع ده.
د پخوانیو قبایلی سیمو یو شمیر خلک وایي په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو پر وخت ورسره ژمنې سوي وي باید چې پوره شي.
مرجر تا امید پدا خوشون وی چه میستا خل حق ملاسی و آغا پایسی ترکیتی چاره دی پورا پتا تا ملاو نس ولی.
ده دی ترسانگی اشمیرنو ریپورتونا شننی او دوی اونیز اخبروانی هم لرو او ریدو تیل مشال ریدیو ستراوسی. تاسو زموږ غله مشال ریډیو خاورې درنوردونکو د بلوچستان په پښتنه سیمه کلاسیف الله کې چې دوی ورځې وړاندې د هدپی وژنو په ترڅ کې لومړی د لیویز یو چارواکی وژل شو، یو ورپسې درې عسکر وژل شو. دغه پر ضد نن هلته مکمل هړتال دی او د ټولو ګوندونو په شریکه یو احتجاج دا وخت هلته پیل شو یو دوام لري. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ایوب ترین صاحب، خبرونه کې درته هرکلی وایو که تاسو دغه احتجاج حال اوریدونکو سره شریک کړئ.
جی ډېره مننه. دغه احتجاج څنګه چې تاسو وویل چې دغه احتجاج دوه ورځې وړاندې په کلاسیف الله کې د هدفي وژنو بیا په خاصه توګه د ناڅرګندو وسله والو کسانو لخوا چې دوه درې د لیویز عسکر د هدفي وژنې په نشه شوي وو، په هغه کې دوه عسکر چې وو لیویز عسکر هغه ځای پر ځای وژل شوي وو او درې مسکر خیر الله چې دی هغه نن د کوټ په سیول هسپتال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه ډول په دا پیښه کې درې وژل شوي دي. دغه پیښې او د دې څخه له مخه چې کومه پیښه شوې وه دغه په ضد نن په کلاسیف الله کې په بشپړه توګه کار بندیز وو او د موټرانو چلن هم بند وو، ځکه چې په جام ارکال هم د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د اتحاد لخوا چې د آل پارټیز کانفرنس اتحاد لخوا چې دی هغه سوی و دا وخت په کلاسیفلا کې چې دی یوه احتجاجي مظاهره یا جلسه هم روانه ده و دې ته د تر اوسه چې دی د بیلابیلو سیاسي ګوندو په هغه کې عوامي نیشنل ګوند پی ټی آی جمعیت العلماء اسلام سین جمعیت العلماء اسلام سی جمعیت العلماء اسلام نظریاتی او دغه ډول چې کم بلوچستان عوامي پارټي د داغو مشرانو ویناوې کړې دي او دغه ډول د انجمن تاجران مشرانو هم وینا کړې ده. اوس دا وخت چې دی د جمعیت نظریاتی د یو مشر لخوا وینا روانه ده. د دې وروسته به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان لالا وینا کوي. دغه وروسته به د پښتون قومي جرګې مشر نواب حیات چې دی ودې مظاهره ته وینا کوي. دغه مظاهره چانو په کلکه دغه هدفي وژنې چې دوی د دې غندنه کړې ده او د حکومت څخه یې غوښتنه کړې ده چې په دغه ډول پیښو کې چې کوم تورن کسان یې هغه دې نه یوازې ونیسي بلکې په سزا دې وګماري او د دې د مخنیوي لپاره دې ځانګړي ګامونه پورته کړي. د دې ډېر سخت خواشنه څرګنده کړې ده ځکه چې د دوه ورځو راهیسې په کلاسیک لا کې دغه احتجاج او مظاهرې روانې دي. هلته په لولای کې هم احتجاجي مظاهره شوې ده او د لولای ښار چې دی هغه د انجمن تاجران لخوا نن بند دی. هلته هم احتجاج روان دی. بل خوا ته دغه پیښې وروسته چې دی د بلوچستان حکومت ډیپټي کمشنر کلاسیک لا چې دی هغه د خپلې دندې څخه ترانسفر کړی دی او بل نوې ډیپټي کمشنر یې ټاکلی دی او دغه ډول په کلاسیف لا کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د پولیسو او سرحدي عسکرو ګزمه هم زیاته کړې ده. خو د احتجاج کوونکي دی هغه غواړي چې تر څو په دغه پیښو کې کم کسان چې تورن دي هغه نوې نیول شوی تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج دغه ډول دوام ورکړي.
مننه. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایب ترین او تاسو ته د بلوچستان په پښتنه سیمه کلا سیف الله کې د روان احتجاج حال درکو. د خبرونې د پاتې رپورټونو پر لور راځو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر بیګا د اډیالا لزندانه خوش سول. پرون د اسلام آباد های کورټ په لندن کې د کورونو اخیستو د قضیې ضد د غوښتن لیک په اړه په لنډ فیصله کې د دواړو سزاګانې وځنډولې. په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل په رپورټ کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سپتمبر پر 19 د اسلام آباد های کورټ تر امر وروسته له اډیالي زندانه خوش شوی دی. اسلام آباد های کورټ د لندن په ایون فیلډ کې د کورونو اخیستو د قضیې ضد د شریف د هغه د لور مریم نواز او زوم محمد صفدر غوښتنلیک منظور کړ او امر یې وکړ چې پر دې موضوع تر فیصلې پورې به د درې واړو سزاګانې ځنډېدلې وي. د عدالت تر امر وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون غړو او مشرانو په اسلام آباد، لاهور، پېښور او نورو یو شمېر ښارونو کې جشنونه وکړل. جولای پر شپږمه احتساب عدالت شریف، مریم او صفدر ته د بند سزاګانې ورولوي. هغه مهال درې واړه په لندن کې ول ځکه چې د نواز شریف ښځه کلثوم نواز په روغتون کې بستر وه. نوموړي د سپتمبر پر 11 مړه شوه. د جولای پر 14 نواز شریف او لور یې له لندن لاهور ته ورغلل او هلته یې ځان د احتساب اداري چارواکو ته وسپاره. د شریف زوم وار له مخه ځان پولیسو ته سپارلی و. درې واړه له هغه وخت راهیسې د راولپنډۍ په اډیالي زندان کې بندیان ول. د چهارشنبه په ورځ د اسلام آباد هایکورټ دوه قاضیانو اطهر مین الله او میاګل حسن اورنگزیب په خپل لنډ امر کې د درې وړو ضمانتونو منظور کړل او زیاتوي چې د دوی د سزاګانو ځنډولو په اړه به تفصیلي پریکړه وروسته خبره کړي، خو په دې اړه یې نیټه نه ده ورکړې. د پاکستان مسلم لیگ نور یو مشر حسن اقبال د عدالت تر فیصلې څو ساعته وروسته خبریالانو ته ویل احتساب عدالت د نواز شریف پر ضد هیڅ ثبوت وړاندې نه کړی شو.
د مقدمه ثابته کړه چې دا قضیه په درواغو ولاړه وه، پر غچ ولاړه وه او پکې له قانون او انصاف سره سم چلند نه وشو. د دې سپینه شو چې په دې قضیه کې د درغلې هیڅ تور ثابت نشو ځکه چې د احتساب کمی اداره د درغلې په ثبوت ورکولو کې پاتې راغلی ده.
خود شریف او د هغه د لور او زوم د سزاګانو تر ځنډولو سمدستي ورسته د احتساب قامي ادارې بیړنۍ غونډه وشوه چې پکې پریکړه وشوه چې د اسلام آباد های کورټ د دې امر پر ضد به سپریم کورټ ته درخواست ورکوي. په پېښور کې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک مشال راډیو ویل سپریم کورټ به اوس د شریف، مریم او صفدر د سزاګانو ځنډولو امر ارزوي.
سپریم کورټ خو بیا د دغه های کورټ فیصله چې کومه ده، د اسلام آباد های کورټ فیصله دې ته په قانوني لحاظ سره ګوري چې آیا های کورټ چې کوم دیره ضمانت ورکړو دا کار یې ټیک کړی دی او کنه د دې خلکو حق نه جوړېدو. اوس تر څو راشي چې زمونږ د پاکستان د سپریم کورټ تعلق ته نو په هغه باندې دخل کو ډیر شکونه دي او دا هم ویل کیږي چې زمونږ چې کم چیف جسټس ته د پاکستان د سپریم کورټ اغا غیر جانبدار نه ده.
خو مشر قاضی نثار په بیا بیا ویلي چې ټول اقدامات د هیواد له آئین او قوانینو سره سم کوي او د هیچا پلوي نه کوي. هلته د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت وایند فواد چودري په یو بیان کې ویلي دي چې د تیر په څیر دا ځل هم د عدالتي پریکړه درناوی کوي. د زیاته کړې چې له فیصلې ښکاري چې په پاکستان کې عدالتونه آزاد دي. د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک زیاتوي وکیلان له ډېره وخته حیران ول چې عدالت ولې هغوی وختي نه خوشي کول، ځکه چې د پاکستان قانون دا اجازه ورکوي چې د یوې سزا په اړه د غوښتنلیک اورېدو پر وخت تورن کس په ضمانت خوشی کړي.
دا چې کوم اسلام آباد های کورټ فیصله کړی دا بالکل د قانون مطابق تا او په لګو سزاګانو کې یا لګه سزا کې دا د ملزم حق وی چې هغه دا چې ضمانت ورکړل شي. چې کوم خلک قانون پوه دي هغه په دې هم ډیر حیران وو چې ټیک ته دوی ته سزا د لاندې عدالت نه ملو شوې ده، خو دوی خو اپیل کړی ده. اپیل فیصله چې کیږي نو پکار ده چې دا غینا مخکې د دوی د ضمانت دا خبره فیصله شوې وای.
د پاکستان نه پخوانی لوی څارنوال ملک عبدالقیوم مشال راډیو ته ویل د اسلام آباد های کورټ له امر سره سم نواز شریف، مریم نواز او محمد صفتر د هیواد دننه آزادانه تګ راتګ کولی شي، خو له هیواد بهر نشي تللی. عدالت د نواز شریف، مریم او صفدر سزاګانې ځنډولی دي. د دې معنی دا ده چې د دوی ضمانت وشو، اوس چې د سزاګانو پر ضد د هغوی د اپیل فیصله نه وي شوي هغوی به د هیواد دننه آزاد وي. خو زما په فکر د هغوی نمونه له هیواده د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې دي، ځکه له هیواده بهر نشي تللی. ملک قیوم زیاتوي اسلام آباد های کورټ به اوس د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د لندن د کورونو اخیستو قضیه څیړي او بیا به دا ثابتوي چې هغوی مجرمان دي او کنه. د قانوني چارو پوهان زیاتوي چې اوس پر عدالت منحصره ده چې د دې قضیې اورېدنې ته څومره لومړیتوب ورکوي، ځکه چې که عدالت ژر کاروایی ونه کړي نو ښایي پر شریف او د هغه پر کورنۍ د لګېدلو تورونو په اړه فیصله کلونه وخت واخلي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې رشکی اقتصادي زون د چین پاکستان اقتصادي راهداري برخه وګرځوي او په دغه اړه په دسمبر کې په چین کې د کېدونکو مهمې غونډې لپاره تیاری هم کړی ده. په دې اړه پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیرالله په مشرۍ یو غونډه هم شوې ده. تفصیلي غلام غوث راکوي.
د وزیرالله هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د وزیرالله محمود خان په مشرۍ په خیبر پښتونخوا صوبه کې د صنعتونو د پرمختګ په اړه یو غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د لارې د رشکۍ د اقتصادي زون د پرمختګ په اړه هم خبرې وشوې. د صنعتونو لپاره د وزیرالله مشیر عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په میاشت کې په چین کې د سی پیک په اړه د جی سی سی غونډې لپاره دوی پوره پوره تیاری نیولې دی. عبدالکریم خان وایي دوی هڅه کوي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د رشکۍ اقتصادي زون په مکمل توګه شامل کړي.
دسمبر کے دسمبر جی سی سی کی ابھی کیوں منگا پل چوس کا
د صنعتونو لپاره د وزیرالله مشیر عبدالکریم خان زیاتوي چې په هاتار صنعتي زون کې صنعتکارانو له حکومت د صنعتونو لګولو لپاره ځمکې ترلاسه کړې دي او په رشکۍ صنعتي زون کې هم صنعتکاران سرمایه‌کاری ته لیواله دي.
کا مقصد خو د خلکو روزګار پیدا کول دي. موږ خپل وسایل سره تک کړو چې څومره وسایل موږ سره دي چې څومره زموږ ساګر دی نو څومره خبرې کوو. دا رپوټیشن زموږ سره دې شته چې په هاتار کې 424 ایکر انټروډوس شو او 424 خرڅ شو. همدا څنګه اوس د رشکۍ له شروع شوې نه
یاد دیوی چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د رشکۍ اقتصادي زون د شاملولو خبره د تیر صوبائی حکومت په دور کې شروع شوی و، خو د صوبائی حکومت د مالی مشکلاتو له وجې د دغه اقتصادي خارګوټي لپاره صوبائی حکومت تر دې دمه پوره ځمکه نه ده ترلاسه کړې. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د ترهګرۍ د مالی سرچینو وچولو پر ضد یوه څانګه جوړه کړې ده. د پېښور د ترهګرۍ ضد پولیسو ادارې مشر سجاد خان پرون مشال راډیو ته وویل دا پرېکړه د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په رڼا کې کړې ده، او د ده په ویناوار له مخې یو شمېر کسان هم نیولې دي. تفصیل یې په امیر ساحل راکوي.
د پېښور د ترهګرۍ ضد پولیسو مشر سجاد خان پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل دا څانګه یو یونټ په پلټنې کوي او د ترهګرۍ یا وسلوالۍ لپاره د مالي چارو برابرولو په تور به مشکوک کسان نیسي. د ده په وینا دا نوې څانګه یې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف د سپارښتنو پر اساس جوړه کړې ده، چې د صوبې پر کچ د ترهګرۍ ټولې مالي ذرایع وچې کړي.
یو یونټ موږ کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ کې جوړ کړی دی، جی پی کې. د یونټ نوم دی کاونټر ټیرر فینانسینګ یونټ. د دغه یونټ به دا کاري چېرته ټیرریزم انسیډنټ وشي نو په هغه کې به ټیرر فینانسینګ عنصر به پکې ګوري، ایلیمنټ به پکې ګوري، او هغه کې به انویسټیګیشن کوي. او دا کې زموږ اینټی ټیرریزم ایکټ سکوم متعلقه دفعات کی هغه انشور کوي واچوي.
د جون په پای کې اف ای ټی ایف پاکستان د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو د څار خړ لیست ته واچاوه. دې ادارې د پاکستان حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړي دي چې که اسلام آباد یې عملي کړي نو د څار له دې لیسټه وتلی شي. د پېښور د ترهګرۍ د مخنیوي پولیسو مشر اس اس پی سجاد خان وایي د ترهګرۍ د تمویل په اړه تر اوسه 80 پرچې دایر کړي دي او 122 مشکوک کسان نیولي، چې په اړه یې عدالت د دوو کسانو د قضیو فیصله هم کړې ده.
تقریبا 80 پرچې سره رجسټر کړي دي ډیټر فایننسینګ په زمون کې، او په هغه کې انویسټیګیشن شروع ده، او یو دو کیسز کې عدالتونو سزاګانې هم ورکړي دي. تقریبا یو سل دوه کسانو ته پرې مونږ رس کړي دي.
په کراچۍ کې د مالی او اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی وایي دا سیخکاری چې پاکستان د اف ای ټی ایف فشار اړ کړی دی چې د ترهګرۍ د تمویل مخه ونیسي.
قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں.
دی وای قانون ډیر اوږد لاسونه لري. که دولت یا ریاست وغواړي نو د خپلو استخباراتي ادارو له لارې کولی شي چې نارسمي او هغه بازارونه وڅاري چې حکومت یې نه تنظیموي. زما په فکر داسې ښکاري چې حکومت به اوس د فینانشل اکشن ټاسک فورس او نړیوال فشار له کبله د ترهګرۍ تمویل ضد اقدامات وکړي.
جو انټرنیشنل پرشر ہے اس وقت فینانشل اکشن ٹاسک فورس کی طرف سے
د پیسو نارسمي یا نتنظیم شوي بازارونه هغو کاروبارونو ته ویل کیږي چې په هیواد کې د بانکونو له لارې نه کیږي. په دې کې د کرنسیو یا اسعارو بازار او د پیسو لیک د نظامونو لکه حواله او هونډي شامل دي. د پاکستان لسګونه زره وګړي له هیواد بهر په خلیج هیوادونو او اروپا، امریکا او استرالیا کې مزدوري کوي او اکثر د حوالی یا هونډۍ له لارې کورونو ته پیسې استوي. ډاکټر قیصر بنگالی وایي د دې لامل دا دی چې د بانک په ذریعه پیسې استول له هیواد بهر اوسیدونکو پاکستانیانو ته ګران پرېوځي. د پېښور د ترهګرۍ ضد پولیسو ادارې له مشر سجاد خان مې پوښتنه وکړه چې آیا د دوی نوې څانګه به د حوالی او د پیسو کاروباریانو ضد هم اقدامات کوي او که څنګه. دی وایي په هر چا چې د ترهګرۍ د تمویل شک وي پر ضد به یې له قانون سره سم اقدامات کیږي. نو آیا په دې عمل کې دا خطر شته چې په پېښور، لاهور، کراچۍ، کوټه او نورو ښارونو کې د صرافانو او حوالهدارانو کاروبارونه اغېزمن شي او که څنګه؟ ډاکټر قیصر بنگالی وایي بالکل داسې کېدای شي، خو که پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار تور لیست ته داخل شي نو بیا به د صرافانو کاروبارونه په بشپړه توګه ختم شي. دی وایي له ترهګرۍ سره تړلې پیسې که نه لېږدول کېږي نو له دې سره به دا کارونه اغېزمن شي، ځکه چې کمې پیسې به لېږدول کېږي. خو که پر پاکستان بندیزونه لګي نو د دې صرافانو او پیسو نارسمي سوداګرو کاروبارونه به بالکل بند شي. نو که اوس دا اقدامات تاوان هم ورسوي خیر دی، د قانون په دایرې کې پاتې کېدل ټولو ته ګټه رسوي او سرغړونه یې تاواني ده. ډاکټر بنگالی وایي په نړۍ کې هیڅ ځای داسې نشته چې پکې د پیسو نارسمي او ان تور کاروبارونه نه وي. دی وایي پاکستان هم دا کاروبارونه په بشپړه توګه نشي ختمولی، خو که په نړیوال کچ د بانکونو فیسونه کم شي نو غیر رسمي کاروبارونه او د پیسو لیږد نظامونه ختمېدای شي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل ایپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخري برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د پخوانیو قبایلي سیمو یو شمیر خلق او د ادارو مشران وایي په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو پر وخت له دوی سره ژمنې سوي وي، خو دوی وایي هغه ژمنې نه دي پوره سوي، بلکې د دوی په وینا پخوا چې کوم فنډونه ورکول کېدل هغه لا هم ورباندې درول سوي دي. عمر دراز وزیر له دوی سره غږېدلی، راځي چې رپورټ یې غوښ.
پخوانی قبایلي سیمو ولس او فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي دغه پیسې نه میلاوېدو په وجه قبایلي سیمو کې ټوله ترقیاتی منصوبې ودرېدلې دي. فاټا سیکرټریټ او قبایلي زیلو کې کارکوونکي پراجیکټ ملازمینو تنخواګانې هم د فنډونو نشوالي په وجه بندې دي. د شمالي وزیرستان آل کنټریکټرز اسوسییشن مشر ګل نعیم خان وایي په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو پس دوی سره ډېرې ژمنې شوې، خو اضافي فنډونه خوسا چاغه په خوانه حصہ هم نه دی ورکړل شوی.
مرجر ته خو میز پدا خوشول وی چې میز ته خپل حق ملال شي، او هغه پیسې اتر کې تی چاره دې پورا پټا تا ملاو نشولې، نو میز دا یی چې کی ملا نه شوی وی هغه دا پټا تا ورسی دی او ور سره یې نه تی وارد نه چې کی میری پی میز ته مختص کړی دی هغه ری پی دا پټا تا ریلیز کو کله یی چې دغه اتارټی دی وزیر الله سره دو کله یی چې دی گورنر سره دو نو په دغه شش پنځه قبایل اچولې دي.
د خیبر قبایلی ضلع یو کنټریکټر محمد صدیق وای نور کله به د جون پس د دوی ترقیاتی چارې پیل شوه، او دا ځل د سپتمبر په اخیره کې هم نه د ترقیاتی چارو فنډونه شته او نه هم سالانه ترقیاتی پروګرام چارې تقسیم شوه.
اوس ریسنٹلی مونږ 100 ارب روپیه چې کم دی دا لیب شوه، ای ڈی پی مرته نه دی ملاو تیر په خپل اعلانات کیږي، حالانکه د جون نه پس درې میاشتې پس سیکنډ کوارټر دا حکومت هر ایجنسی له هر علاقې له ویر کوي.
کلامو چې په دې اړه د فاټا سیکرټریټ انفارمیشن ډایرکټر عبدالسلام وزیر نه وپوښتل، نو دوی تصدیق کړه چې د روان کال فاټا لپاره منظورې پیسې لا هم نه دي ورکړل شوې، او دوی په دې لړ کې وفاقي او صوبایي حکومت ته ټوله قانوني تقاضې پوره کړي.
موږ د وفاقي حکومت سره کانټیکټ کړی دی، صوبایي حکومت نه موږ غوښتنه کړې ده. وفاقي حکومت موږ ته دا وایي چې تاسو ته به اوس پیسې د صوبایي حکومت په تر باندې راځي، نو د نهمې میاشتې په درېیم تاریخ موږ بله مرسله ورته جاري کړې ده. موږ صوبایي حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې موږ خپلې پیسې راکړي، چې صوبایي حکومت هر کله دوی ته مرسله جاري کړي نو زموږ پیسې به راشي، هم کار به روان شي.
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې دوی په یوه دوا کې ګیر دي چې خپلې ستونزې به اخر چا تک دي، وزیر اعلی او کا گورنر. چارواکي وایي د فاټا سیکرټریټ پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ محکمې د 24 اربع روپو فنډس په کار راوستلو لپاره د هرې قبایلي ضلع لپاره سالانه ترقیاتی پروګرام هم تیار کړی و، ولې تر اوسه د پی این ډی چارواکي د یاد فنډس په منظوري کې پاتې راغلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سوې ده. اسرار العالم مومند د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې د محرم په ورځو کې یې د خبر پختونخوا په ګډون ټول ملک کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي انتظامات کړي. د خبر پختونخوا د ډیر اسمل خان د پولیسو مشر ظهور افریدی بیګا مشرډو ته وویل چې په ډیر اسمل خان کې د محرم په ورځو کې څه باندې شپږ زره پولیس سرتیري ځای پر ځای کړي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د پېښور، کوټه، کراچۍ او د ملک یو شمېر ښارونو کې یې د شاګانو د جلوسونو پر مهال سخت امنیتي انتظامات کړي او د هېواد په یو شمېر حساسه برخو کې یې موبایل فون سرویس هم بند کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اسلام آباد های کورټ تر حکم وروسته له اډیالي زندانه خوشې شوی او په ریوند کې خپل کور ته رسیدلی. پرون د اسلام آباد های کورټ دوه قاضیانو اتر مین الله او میاګل حسن اورنګزیب د ایون فیلډ قاضي زد نواز شریف د هغه د لور مریم نواز او زو محمد صبدر خواست منظور کړ. د درې وړو سزاګانې یې وځنډول او د دوی د خوشې کولو حکم یې وکړ. یادوي چې د جولای په شپږمه احتساب عدالت نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صدر ته د بند سزاګانې اورولې وې. وزیر اعظم عمران خان د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولی عهد شهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره کتلی دي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په یو بیان کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د سیاسي، اقتصادي، دفاعي، تجارتي او کلتوري اړیکو په برخو کې د همکارۍ د پیاوړ کېدو په اړه خپل نظریات تبادله کړي. او د امریکا یو ځل بیا ایران د ترګرۍ سره تر ټولو ډیر مرسته کوونکی هیواد نومولی او پر ایران یې تور پورې کړی چې په منځني ختیځ کې جنګونو ته هوا ورکوي او حکومتونه کمزور کوي. د امریکا د مهاجرت وزارت لخوا پرون خپره شوې د نړیوال ترګرۍ په اړه کلنی سروې کې دغه څرګندونه شوې.
خبرونه مله مشال رادیو اوریدئ چې اسرائیل مومن وړاندې کول. اوس هم تاسو ته د مشال رادیو دوی اونیزي خبرونې په تکراري توګه خبرو. لومړی به ورورولي خبرونه واوري او د خبرونې په پای کې به بیا بل پروګرام تاندې هلې وي. اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونې ځخ پرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ډنمارک کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کوم حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې یشي او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې د دې اونۍ په خبرونه پیل کوو. ډنمارک د اروپای ټولنې یو له وړوکو هیوادونو ګڼل کیږي چې په جنوب کې یې جرمني، په شمال کې ناروې، په ختیځ کې سویډن او په لویدیځ کې برتانیا ده. خو ډنمارک په دې ټولو کې مځکنۍ پوله یوازې له جرمني سره لري. له دې پاتو ټولو اړخونو په سمندر کې راګیر دی او وړې وړې جزیرې لري. د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن نومېږي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکې ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې دا وخت د ډنمارک سرشمیرنه یا ټول آبادی څه باندې 5.5 میلیونه ده. په ډنمارک کې هم د نور هیوادونو په څیر د بیلابیلو هیوادونو او مذهبونو خلک ژوند کوي. په نړۍ کې پر مذهبونو د نظر لرونکي سازمان ګلوبل ریلیجیس فیوچر د معلوماتو له مخې د ډنمارک د ټولې آبادۍ څخه باندې 3.8% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي، خو له هغه وروسته پکې پر مذهب د باور لرونکو په لړ کې پر دویم نمبر مسلمانان دي چې د ډنمارک د آبادۍ څخه باندې 4% جوړیږي. د دې ترڅنګ پکې هندوان، یهودان، بودایان او داسې نور هم میشته. په ډنمارک کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شامل دي. ډاکټر خواجه رحمت رحیمی یو مذهبي عالم دی او لتیرو شاوخوا 10 کالو په ډنمارک کې ژوند کوي. ډاکټر رحیمی په پلازمینه کوپنهاګن کې د ابو حنیفه جامع جماعت خطیب هم دی. نوموړی په ډنمارک کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وایي چې چونکې دا یو وړوکی هیواد دی،
خو بیا هم مسلمانان هلته تر 200 زیات جماعتونه لري. له ډاکټر خواجه رحمت رحیمی څخه مې وپوښتل چې په ډنمارک کې میشت مسلمانان خپل مذهبي مراسم په څه ډول تر سره کوي؟ نو هغه وویل
دلته ټول مذاهب ته ازادي ورکړ شوې ده د دیموکراسي په چوکاټ کې، او هر سړی په آزاد توګه باندې خپل دینی مراسم، خپل مذهبي مراسم په ښکارا او د سړک په سر، په چمنونو کې، په جماعتونو کې لمانځي. او الحمدلله د ډنمارک د حکومت خوا نه ورته هیڅ مشکلات نشته. دی په یو برخه کې د کلچر په برخه کې، د مذهب په برخه کې.
نوموړی یو له هغو کسانو دی چې په کوپنهاګن کې هم ځکه اخیستې او جماعت یې ور باندې جوړ کړی و.
د حضرت امام ابو حنیفه جماعت یې په کوپنهاګن کې تقریبا الحمدلله د نن نه څلور کاله مخکې د هغې د بنیاد کیښودونکو د جملې څخه یو زه په خپله باندې یم چې د هغې بنیاد مونږ کیښود. دا تقریبا 950 متر مربع دی، او 300 او تقریبا 90 متر مربع د آبادی ده په دوه منزله کې، چې یو منزل نارینه ورونه او پکې مونځ کوي، او دویم منزل کې زمونږ خویندې راځي خپل عبادت او یا د فاتحي او نور د جنازې مراسم مونږ پکې ادا کوو. چې مونږ ته الحمدلله د ډنمارک د حکومت د خوانه، د خلکو د خوانه مونږ ته هیڅ مشکل نه دی جوړ شوی، او مونږ سره همکاري کړې ده د ژوند په ټولو برخو کې.
ډاکټر خواجه رحمت رحیمی هلته مذهبي او کلتوري ازادي داسې بیانوي:
زه همیشه په خپله د کمیس او پرتوګ او د پکول سره ګرځېږم چې دا ټول ډنمارک میشت ما پیژنې الحمدلله، او هیڅ مشکل نه دی پیدا شوی. او زیاتره افغانان او د کوزي پښتونخوا پښتانه ورونه په خپل لباس کې ګرځي، چې زیاتره کمیس پرتوګ او پکول سره ګرځي، او زمونږ خویندې په حجاب سره ګرځي. چې الحمدلله د ډنمارک د حکومت د خوانه خو هیڅ مشکل نشته، د عوامو د خوانه هم هیڅ مشکل اوسه پورې مونږ نه دی، او خلک ډیر احترام کوي حجاب ته او مسلمانانو ته.
ډاکټر خواجه رحمت رحیمی وایي چې په دې تیرو 19 کالو کې د مذهب پر اساس هیڅ توپیری چلن یا بد سلوک ورسره نه دی شوی. نوموړی د خپلې تر ټولو خوږې خاطرې په اړه راته وایي:
زه به یو مثال درته ووایم چې دا تقریبا 2012 کې مونږ سره وشول. دلته چې کله دغه 950 متر جماعت مونږ متر روا جماعت مونږ اغېستلو، نو مونږ سره د پیسو کمبود شو. مونږ سره 1,000,000 کرونه نقدې وې، او مونږ په ټولو افغانانو باندې او په ټولو مسلمانانو باندې وګرځېدلو. مونږ ته هیچا قرض را نه کړلو، او د ډنمارک بانک ته مونږه مراجعه وکړل، هغوی بانک هم مونږ ته قرض نه کړو. مګر الحمدلله د دغه ځای مالک ډنمارکي و، او هغه مونږ ته قرض راکو بغیر د سود څخه، چې ټول اسناد یې مونږ سره موجود دي په دفتر کې. او تقریبا 2,000,000 سلول لکه د ځی قیمت، 2,00,000 مونږ ته قیمت پرې خود شتای سره پیسې نشته دي، او 2,00,000 کرونه ډنمارکي کرونه مونږ ته قرض راکړل. ما ته ویل چې تاسو د میاشتې څومره ورکولی شئ؟ ما ورته ویل چې مونږ د میاشتې 15,000 درکوو. ویل چې نه، اول کال به مونږ ته 10,000 روپۍ راکوي، او بیا چې لږ تاسو په خپلو خپو باندې ودرېدلی دی، به د میاشتې 15,000 روپۍ به راکوي. چې اوس الحمدلله د همدغه ډنمارکي د کومک د وجې نه افغانان په کوپنهاګن کې د 950 متر مربع جماعت خاوندان شول.
ډنمارک هغه هیواد دی چې څو کاله وړاندې پکې یو کارټونیست د اسلام د پیغمبر خاکې جوړې کړې وې، د کوم له کبله چې په ټوله نړۍ کې احتجاج شوی و. ډاکټر خواجه رحمت رحیمی وایي پر هغه پیښه نه یوازې د ډنمارک حکومت له هلته میشتو مسلمانانو بخښنه وغوښته، بلکې د ښه نیت په توګه یې له هغوی سره مرسته هم وکړه.
هغه په بدل کې دلته خپله په کوپنهاګن کې د ډنمارک حکومت یو ځای ورکړو مسلمانانو ته، او په هغه باندې جماعت هم جوړ کړو. چې اوس الحمدلله د مسلمانانو په مخ باندې د هغه جماعت دروازې خلاصې دي، او هر سړی هلته ځي په آزادانه ډول باندې هلته لمونځ کوي.
عنایت الله صاپای لا تیرو 19 کالو د ډنمارک په درو بیلابیلو ښارونو کې اوسېدلی، هلته یې زده کړې کړې دي، او اوس خپل کاروبار لري. دی د خپلو مذهبي مراسمو د ادا کولو په اړه وایي:
د دې ډنمارک په اساسي قوانینو کې شپږمه ماده کې یو ماده دا ده چې باید هر سړی هر وګړی کولی شي چې مذهبي ازادي ولري. د دغه په اساس باندې نو هر سړی کولی شي چې خپل مذهب دغه کې دستوري ولري، او هر کولی شي چې خپل مذهبي کوم احکام چې هغه په ځان تطبیق کړي. د دې په خاطر باندې نو مسلمانان ډېره ازادي لري، او کولی شي چې خپل ورځنی عبادت وکړي.
عنایت الله صافی وای کله هم لا داسی چا سره نه دی مخامخ سوی چی د مذهب ته به داسی نظر کړی وی چی دی پری خفسوی. نموړی وای په ډنمارک کې لتیرو کړو کلونو څخه ډیر ش یادونه لري، خو تر ټولو د ش یاد پاړه داسې راته وویل. عنایت الله صافی وای په نور نړۍ کې چې کله د ترهګرۍ داسې پیښ وسی چې په هغه کې مسلمانان لاس ولري، نو بیا که څه هم دلته څوک خپل غبرګون نه ښکاره کوي، خو بیا یې هم د ځین خلکو په فکر کې بدلون راځي.
دا یو حقیقت ده چې په دنیا کې کوم بریدونه شوي دي د مسلمانانو دخوا، یا کوم دهشت چې کېږي په دنیا کې، دا یو اغیز لري. اغیز دا لري چې خلک نور هم دې ته متوجه کېږي چې کله چې تاسو دانی چې تور اختان ولري او مذهب مو اسلام اوسي، نو دا خپله یو 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 عکس ایجاد کوي د خلکو په مغزو کې، ځکه چې همدغه میډیا نه اورېدلي، همدغه ډګه نه اورېدلي. مګم چې سره خبرې وکړو او کله سره دغه وکړو ستوي، نو زیاتره خلکو دغه عکس ته تغییر ورکول کېږي.
عبدالملک بیکسیار په ډنمارک کې میشت لیکوال دی. نوموړی وای څه کم دیرش کاله پخوا ډنمارک ته تللی و.
زه خو په 1990 کال کې ډنمارک راغلی یم. لومړني درې کلونه چې پلازمینې سره نږدې تقریبا په 60 کیلومتره کې و ښار کې اوسېدلم، چې درې کاله مې هلته ډنمارکي ژبه لوستله، او بیا له هغه وروسته پلازمینې کوپنهاګن ته را انتقال شوی یم او دلته اوسېږم، ژوند کوم او کار کوم.
عبدالملک بیکسیار وایي هغه وخت په ډنمارک کې د مسلمانانو شمیر کم و، خو وروسته په ورو ورو زیات شو.
مسلمانان خو په ټول اروپا کې وو او شته دي، خو په ډنمارک کې اندازه ډیر زیات نه و. ځینې ترکی او پاکستانی مسلمانان وو چې هغوی د دویم نړیوال جګړې وروسته دوی خپله راوستلي وو او دلته یې د اروپا په آبادۍ کې برخه اخیستې وه. هغوی ځینې محدود جماعتونه درلودل چې بیا نوي دغه مهاجرین چې راغلل د افغانستان او د فلسطین او د لبنان او هغه پسې بیا وروسته د عراق او د سوریې او د بل د دوی په جماعتونو هغه ګټه اخیستله. مګر له هغه وروسته نو بیا په لسګونو او په سلګونو جماعتونه په دې اروپا کې جوړ شول او درو جوړیږي چې یوازې افغانان په ډنمارک کې تقریبا زما د محاسبې له مخې 8 جماعتونه لري.
نوموړی د مذهبي مراسمو د ادا کېدو په اړه خپل مشاهده داسې بیانوي.
خپل ورځنی لمنځونه او د جمعې لمنځونه، د اخترونو لمنځونه، دغه ټول مراسم او مناسک سم هغه پر ځای کوي. جماعتونو ته ځي، هغه څوک چې وخت لري روزانه هم ځي او چې نه لري اکثرا د جمعې لمنځونه مثلا جماعتونو ته رسي. او په اخترونو کې په سلګونو او په زرګونو خلک د څو آخري کلونه خو حتی داسې شوي دي چې غټ غټ د فوټبال میدان نه مسلمانان هغه ترتیبات هلته په فوټبال میدانونو کې نیسي او د اخترونو مسلمان.
عبدالملک بیکسیار په ډنمارک کې د خپل تیر کړي وخت د خوږو خاطرو په اړه وویل دا ور باندې ډیر ښه لګیږي چې ډنمارکي چارواکي په خوشحالیو کې ګډون کوي.
ډنمارک چون وړکی هیواد دی، د ده ځای خبرونه ډیر لري نه ځي. اکثرا مثلا په اخترونو کې دلته مثلا هغه دولتونه هغه خلکو ته د اختر مبارکیانې ورکوي، یا مثلا یو مشر ځي جومات ته، یا مثلا یو ښوونځي کې یو محفل جوړوي، یا د اخترونو په مناسبت باندې چې پیښ کېږي. مګر چون ډنمارک وړکی هیواد دی، د خبرونه ډیر لري نه وځي لکه د امریکا، لکه د کاناډا، لکه د مصر هیوادونو کنه.
ملک بیکسیار همدا خبره مني چې په نړۍ کې د ځینې ناوړه پیښو له کبله د ډنمارک د خلکو په ذهن کې هم بدلون راغلی دی.
دغه خلکو یوازنی شی چې مثلا احساسیږي کنه هغه دا دی چې مثلا د دې خلکو مهرباني د دغه خلکو د پراخه ټنډه د دغه خلکو د دغه دلته راغلو مهاجرینو سره هغه برخورد دی فرق کړی دی کنه هغه مهمان نوازي او هغه په ورین تندي باندې چلند چې مثلا لس کاله پنځه لس کاله شل کاله پخوا خلکو کاوه او د مهاجرینو سره د دلته نو راغلو خلکو سره یې علاقه درلودله له دوی سره کومکونه کوله له دوی سره مثلا غاړه غړی وو هغه شی اوس کم شوي دي.
عنایت صاپای وای که د هر مذهب خلق خپل مذهب ته درناوی غواړي نو باید د نورو خلکو د مذهب سپکاوی ونه کړي.
سره کوم چې خپل مذهب ته احترام لري او د غلری داسې نورو مذهبو ته هم احترام ولري، بیا کول څوک غواړي چې خپل مذهب په ښه طریقه خلکو ته وړاندې کړي باید ښه عمل وکړي او ښه رویه وکړي د خلکو سره تر څو پورې د خلکو په زړه کې مینه پیدا شي د مذهب دپاره.
عبدالمالک بیکسیار وویل په پښتنه ټولنه کې د زغم یا برداشت نشتوالی یو لوی مسلو ده.
دغه هیوادونه چې جوړ شوي دي زما له نظره ډېر مهم رول پکې دغه د زغم مسله ده. مونږ پښتانه چې تر اوسه دغه درېمه لار زده نه کړو په هر څه کې مونږ زغم ونه کړو مونږ یو بل سره ونه زغمو مونږ یو بل ته احترام ونه کړو دې دن وړکی ډنمارک په سلګونه ملتونه ژوند کوي که نه تقریبا د نړۍ له هرې ګوښې نه هلته خلک شته دي که نه دلته هېڅ هم چا ټوپک راوانخیسته چې ته پردی یې ته ولې راغلی یې ته ولې دلته اوسېږي. زمونږ په هېوادونو کې چې مونږ مثلا یا پنځه یا شپږ بیل بیل قانونه اوسېږو د خپلو خلکو مقابل کې مونږ زغم نه لرو د سیاسینو مقابل کې مونږ زغم نه لرو. مونږ دا هیله لرو چې زمونږ خلک یو وخت همداسې په ازادۍ په هوسایۍ او په مینه کې ژوند سره وکړي لکه دغه خلک چې کوي.
ډاکټر خواجه رحمت رحیمی وایي د پښتني ټولنې د پرمختګ یوازینۍ لاره دا ده چې روان او راتلونکي نسلونه تعلیم وکړي.
په وطن کې زما د ټولو ځوانانو نه دا خواهش دی چې د ټولو توجه خپله تعلیم ته ورکړي ځکه چې تعلیم د انسان د بنیادی د پرمختګ ذریعه جوړې دی شي. که چېرته موږ د تعلیم څخه لرې پاتې شو نو همیشه به د ټول عمر به لکه دا اوس چې موجوده کوم ناخوالې دي او همدغسې به د آینده زموږ آینده نسل هم داسې ناخوالو سره به مخامخ وي. نو که چېرته زموږ د ټولنه د علم په رڼا باندې روښانه شوله نو انشاءالله د دغه ټولو ناخوالو دپاره به د پای ټکی پیدا شي او زموږ وطن کې به انشاءالله صلح او امنیت به راشي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خپرونې اوریدونکو د دې اونۍ خپرونه همدومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشحاله اوسئ.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
د نن په تاندې هلې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د پاکستان د بشري حقوقو وزارت د ستمبر په 14 نیټه د یو داسې مهم پیلولو اعلان وکړ چې مقصد یې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو په اړه پوهه پیدا کول دي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پاکستان د بشري حقوقو وزارت لمخې په مذهب اسلام او د پاکستان په قانون کې خصوصا په جائیداد کې د برخې حق ورکړل شوی دی. نو باید چې دا په خوشحالۍ او خوښۍ کورنۍ خپلې لور خور ته ورکړي. د انساني حقوقو وزارت دغه کمپاین د هیواد اسلامي نظریاتي کونسل سره په ګډه پیل کړی دی. دغه کونسل مشر ډاکټر قبلا یاس په دې اړه وایي
فرخنده بی بی دا خو تاسو کا قتلی نوی حکومت یو پورا وزارت جو کړی دی د انساني حقوق نوم باندې او د دې باقاعده یو زنانا وزیر هم مقرره کړی دا ډاکټر شیرین مزاری. نو دوی یو مهم شروع کړی دی د انساني حقوقو په حواله او بیا بالخصوص د زنانا په حواله. نو زمنگ پا دے معاشرہ کی یو عجیب مسئلہ دا آپ گڑ پاکستان کے دا چی خپلو زناناو تا پا جائیداد کے اوپا میراث کے حق نور کئی نو یو ہوئی جذباتی استحصال کئی یا زبردستی یا پا دوکا بانے گتے تے لگئی دستخط تے والی نو دا یو مہم انسانی حقوق وزارت شروع کرے دے اسلامی نظریاتی کونسل پا دے حوالا اور سر مکمل تعاون کئی گتا جا قرآن پاک احادیث دے رسول دے خدے سیرت او زمون فقہی میراث چه دے آغا مکمل حقوق ور کئی او پورا دے دے پر خپل ضوابط بیاغے تعین شی مونگ پا دے مهم کے او سر شامل یو او غوارو یو عمومی شعور بیدار شی او علماء هم مدد کی او دے زناناو دا حقوق چی دے تحفظ یقینی شی
د پاکستان د انساني حقوقو وزارت خصو تا په وراثت کې د برخې ورکولو د کمپاین لپاره یو ټلیفون یا هیلپ لاین 0999 هم جوړ کړی دی چې خلک کولی شي په دغه نمبر خپل مسله بیان کړي. د پېښور هایکورټ یو وکیل روبینا ناز وایي داسې مقدمې او کیسونه په عدالتونو کې تر ډېر وخت پورې روان وي او زیاتوي.
اسلام کے گوری انہیریٹنس لا چھ مذہب کے کلیئر دا کنا دم پیو شی کے منسٹر بالکل کلیئرلی جگہ کڑے نو آگا منگ ہوئے کہ ایٹ لیسٹ آغم تھا سنا پھر کچھ قرآن پاک کی کم ایسا تھا جیسے دیکھو آگے نا ریلکٹنٹی سے آگے سم رونا نہ اور کئی پہن دیتا نو آگا مانی کیسز راش وہ کیسز وہ مخ کے ڈیر ڈیلے کے دو کے پی کے اس دار اگر ہے کہ نا گورنمنٹ سے دے گورنمنٹ چیف جسٹس ہائی کورٹ سرا یو زیر شو پی ٹی آئی گورنمنٹ لاسٹنگ اوکے اور دی ڈی ایل سے سمرم دا سول کیسز دی کا نا دا رزمو کو دا شینا دا نو سمرم سول دی دی کے انہیریٹنس سمرا دی دا ود ان ون ایئر دا سالو شی دا دی دا ود ان ون ایئر سالو کی دی کا نا لیکن یو من کے محل کے دے شی دو من کے خوی کال نہ بنا اوڑی زیاد نہ زیاد ٹائم سے دا اخلی کا نا کال نہ زیاد ٹائم وان اخلی کان مخ کے مخ کے دا سوال نو اغا اس اغا یو ډیر خ پوزیټیو دا غره اغله دی ول بی ګډ چې په سنټر کې دا چې په فدرل لا کې دا چینج دا ولې دا کې افټر 18 امندمنت دا دغه کې دا دغه شوی کې پیته
دا چې په پاکستان کې خزو ته د پلار نیکه په جائیداد کې د برخې ورکولو په اړه څه قانون سازی شوې ده او دغه څومره عملی ده په اړه یې روبینا ناز وایي.
چې په دې معنی یو لاوه ویمن اونرشپ رائټ 2014 کې دی پاس کړی و خو هغه داسې لا و کنه چې هغه صرف 15 سیکشنو باندې مشتمل ده او 15 سیکشنو کې د سر پتا نه لګی دا چې دی کې دا ویل تو غواړي او داسې د پاره پاس کړی دا لا هغه یو سیکشن په بل سره کانټرډکشن کې بالکل پتا به نه لګی چې دا څه ویل غواړي هغه لا زمونږ پروینشل کمیشن آن د سټیټس آف ویمن راوغسته موږ په هغه باندې ریویو وکړه هغه کې موږ هغه قبله یا سب راوسته د کونسل آف اسلامک آئیډیالوجی اسلامی نظریاتی کونسل چې کوم هیډ دی قبله یا سب هغه راوسته بیا هم د جوډیشل دغه چې دی اکیډمی هیډ مسٹر وجیودین صاحب هغه هم راوسته یو زمونږ د کریمنل لا ایکسپرٹ هغه هم راوسته نو هغه باندې بیا چې کله بیا پوره پینل وو د لایزم په هغه کې وو د هر د معاشرې د هر طبقې نه په هغه کې خلک شامل وو بیا موږ چې کله هغه باندې ڈسکشن شو هغه ریویو شو نو هغه کې دا وو چې دا لا لری کې سکریپی کې بالکل لری کې ریپیل کې د دې په ځای باندې یو نوی لا تاسو دغه کې اونرشپ مانی لکه ملکیت مانی بعض ټیم دا مسله خو ټوله ملکیت ہی کنه چې هغه ته وایي چې رشتہ دے خو هغه تا اونرشپ نه ورکي خزه تا جو خوین دوتا هغه تا اونرشپ نه ورکي یو خدا مسئلہ نو پدی معنی دا علاوه مونږ هغه کړی ما
د سوات د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي د حکومت لخوا دا یو ښه ګام دی خو باید حکومت د قوانینو عملي کېدو ته هم پام وکړي.
زه وایم چې یوازې ګورنمنټ نه په لوکل کمیونټي کې هم څوک لږ شانتین افورټس دی د فکر لپاره انسان کوي چې هغه ناشونی دی یا څوک نه کوي یا نه انصاف ده یا د چا حق تلفي به کېږي او د هغې دپاره څوک آواز نه پورته کوي. نو زه وایم چې دا هم یوه ناجایزه خبره ده. دا خو لا بیا حکومتي واکدار دي نو دوله خو پکار پکار دی چې دودا او کې دوج دا اوس شروع کو زم چې دا دې ډیر مخکې شروع کړی وي خو بارن مونږ به دوا بکاو د دوده پاره چې د دوده مهم پای تکمیل ته ورسی او خزې ونی سي خو په دې کې د مهم سشتنا د دې لپاره ښه قوانین پات شوي بلو نشته د دې لپاره هر څه شوي دي کمی فیصلې چې دلته کې پینډینګ پرتی دي په عدالتونو کې په کم د خزې زنانه چې کم ځپلې کیږي کمی چې دا کیږي زرم چې جان قدرې په دې باندې هم صحیح اکشن واخلي نوٹس پی واخلی او دسی دولے جدا یا بینچ جوشی یا پینل جوشی بار بار دیتا خپل یا جرگے پینل خپل یا پلیٹ فارم فرکاو چھے منگ فرس سرا بدے کی کار کولے شو منگ کار کولے شو چونکہ دوتا بمتا شاید من دوتا دا دی اہل نخکاری دوزن کا زمان سارا دلتا کی سو سو کے سونا چی دین دا وراثت په حواله سره شوی دي نو کشیری مزاری غواړي چې زمونږ خویند جرګه د هغوی په دې افرټس د هغوی په دې مهم کې چنځداره کېدی شي او د هغوی سره مدد په دې باندې کېدی شي نو بالکل ورته زمونږ پلیټ فارم مونږ بالکل تیار یو هغې ته خو زما خپله خوښه دا ده چې دوی زیات تر په دې باندې فوکس وکړي د دوی لپاره به زیات بهتره دی مونږ دوی له زیاتې بهتر آیډیاز ورکولی شو چونکې مونږ په دې سوسایټي کې اوسېږو په دې کمیونټي کې اوسېږو مونږ ته زیات پته کمیونٹی منت زیات اندازہ کی گئی روزانہ چونکہ ڈیل کو ماتا زیات اندازہ کی گئی کدا سے پلیٹ فارم جو کم قسم چی دا زمین کا پلیٹ فارم دے پدی باندھی ہم ددو تو مہم اثر پری وکیشی
تبسم مدان وای باید حکومت په دې اړه د هغو ادارو سره هم خبرې وکړي چې په دې مسلې کار کوي او زیاتوي
دی هغه اصل کې مسله دا ای چې ظاهر شان خبره ده یو خو زمون خلک په قوانینو په هم په صحیح طریقه باندې نه دی کنه نو بل دا چې لکه زیات تر دې لپاره هم نه ور کوي چې د بیا د مور حصہ زیاته وي لور ته پاتې کیږي په دې وجه باندې ولا هم نه ور کوي بل بیا دلته کې زیات مسلې چې کمی نو هغه کمی کونډو ته چې راځي مال چې کمی راځي کونډې که په غلطۍ سره هم هغې الاول خو ولا ورکوي نه د سری نه خو بیا هم که هغې پکې ډبل غلطي ده وکړه ډبل کار پکې ده وشو چې غلطي وکړه چې واده یې وکړو بیا خو ولا بالکل نه ورکوي ځکه ما دوه درې کیسونه دې څه سالو کړي دي چې هغو ما کې نیولې دي هغو وایي چې نه بس دې مېړه کړی دی چې سره حصه په دې کې نه کېږي نو تاسو یقین خاص وکړئ چې هغوی پسې لکه خپل د خورزون وسي هو حصه دار کړل او سونه زیو چې هغه حالی 2000 مربع فوت زیو او تر تکی نو تاسو سوچو کې جدي خط په پاره کې څه نه شي او دا سړی هم بیا د خزي نو دا څه مسائل خو په تقریبا تر مخه کې خو مسله دا یو تاسو دا ناری نه ذات چې کمی کم چې دا وي مشرانی کم چې په وخت باندې زمې چې په وخت باندې په ټیم باندې د پسترې په باندې دي زنانو لږ څه څه ور کوله لور پلار لا یا خزي لا به څه ریکارډ کولای چې باغې کې نور چا غوتی
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن پخوانی مشر زهرا یوسف وای د پاکستان په عدالتونو کې د خود سره تړلې کیسونه او مقدمه ګڼ مشکلات لري او اکثره تر کلونو پورې دغه مقدمه روانې وي
اویئرنس کیمپین اگر کر رہی ہیں تو بہتر ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں
د پوهاوی مهم کول یو ښه خبره ده خو باید د ښځو حقونو خوندیتوب یقیني کول لپاره اړونده ادارو ته هم هدایات ورکړل شي ډېرې داسې کورنۍ وي چې هغې کې سړی نه وي او بیا لرې رشتہ دار د جایداد دعوی کوي په داسې کې حکومت لا پکار ده چې د وراثت په قوانینو کې بدلون راولي خو دې لړکې موږ څه هیلي نشو لرلې ځکه چې مذهبي ډلې او ادارې داسې بدلونونه نه مني او حکومتونه یې تر فشار لاندې راشي
وہ ذرا سا پریشر میں آ جاتی ہیں
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلای ازوای دوی کوشش کوي چې د دینی علماو سره هم په دې اړه خبرې وکړي
یقینا موږ غواړو دا چې علما هم په دې کې موږ شامل کو او دوی موږ په پبلک ډیسکورس کې موږ کوشش وکړو چې دوی ته وایو
دا پبلک ڈسکورس حصہ جوڑا کئی لکہ عوامی بحث پا دے بانے کول پکار دی دا جمعے پا خطبو کے دا قرآن پاک پا درسونو کے چی دوی پا دے ماسکو تل مانگن آباد عموماً یو ترتیب بھی نو خام خبی اثر بل پا زناناؤں کی ہم شعور بیدار کول غواڑی چاگا ہم خپل حق دعواؤں کی چیرہ منتا حق خدای پاک را کڑے دے نو تاسو سنگے زمان دا حق نے انکار کو دیش بل منگا دا غواڑو چی آئندہ اجلاس کے دا اسلامی نظریاتی کونسل چمنگا قانون سازی ہم دے دے پارا یو سزا تعین کو اور زمنگا قانونی شعبہ اس پہ کار کئی چی سزا اللہ تجویز وہ سزا سرا سرا یو عمومی شعور بیدار قول علماء تدا خواست قول چا دا پبلک ڈسکورس دا موضوع جوڑا کی یقیناً بہتری برز
روبینا ناس چې د خیبر پختونخوا د خزو په اړه د حکومتي کمیشن غړي هم ده هغه وایي د خیبر پختونخوا د خزو د حقونو د خوندي ساتلو حکومتي کمیشن هم